په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه ساعته خبري خبرونه کړلې. په خبرونه کې حال درکو د سن په ضلع تر پارکر کې د وچکالۍ او دغې په نتیجه کې ماشومانو ته د ورپېښو ستونزو. طالبانو سره د خبرو په حواله د نورو کمیټو د جوړولو په افغانستان کې د مرستیال ولسمشر مارشل فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم او په سوات کې د سیاحت د محکمې د خزینه کارکوونکو د احتجاج نور راپورونه هم لرو. خوړمبې د منور شانه د دې خبرونه
د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم میانواز شریف نن د سند صوبې د قازه پلی سیمې تر پارکر دوره کوي. د افغانستان د ولسمشر د وفات شوي مرستیال جنازه به سبا له ادا کیږي او د یورپی یونین چارواکي وایي په یقیني توګه نشي ویلی چې د خبرو اترو د لارې به خامخا د ایران د لانجمن پروګرام په اړه جامع لوزنامه رامنځته شي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د سند قازه پلی سیمې تر پارکر دوره کوي او هلته به د متاثرینو سره د روانو امدادي هلو زلو جاج اخلي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د سفر پر مهال د ضلعي هسپتال دوره هم کوي. د سند صوبایي حکومت ویلي په تر پارکر سیمه کې په تیرو دوو میاشتو کې سباند شپېته ماشومان د وشکالۍ او قحط له وجې مړه شوې دي. صوبایي حکومت د لړ کې خپل ناکامي منلې ده او ویلي دي چې د دغو خلکو سره د مرستو په لړ کې هنګامي اقدامات کړي دي. د عوامي نېشنل پارټي یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر محمد افضل خان لالا وایي د وسلوالو سره د امن مذاکراتو په لړ کې په کار دي چې د فریقینو حیثیت واضح کړی شي. نوموړي پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل د جنگونو نه پس هم مسلې په خبرو هواریږي خو په هغه کې ځینې اصول ډیر اهم وي.
کوم ملکونه نمائندگی کوي یو شخص وړلې بل فاده تفصیل جګم ده نه پامیز باندې کوي او دا خبر چکی پدی کی د جانبین او حیثیت سره پاکستان د حکومت حیثیت خو هغه جما عام مال د اختیار راکړي دي ما وډ غټلې دي دا عین دي د دې عین تات راغلي ما په چبل کوم فریق دي طالبان د طالبانو کوم حیثیت دي.
نوموړی زیاتوي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ سره مخ دي او په همکارۍ سره به د دې مسلې د حل لار لټوي. بلخوا پاکستان کې د امن د خبرو اترو لپاره حکومتي مذاکراتي کمیټې ویلي د دې عمل اولنې پړاو سر ته رسیدلې او د دویم پړاو لپاره په کار دي چې حکومت یو با اختیار کمیټې جوړ کړي. په پام کې دا چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشل محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم به سبا یعنی د نهه په ورځ ترسره شي. د دې مراسمو د ترسره کولو عالی کمیشن وایي د هیواد یوازنی مارشل به په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د یاد کمیشن د فرهنګي کمیټې مشر مصدق خلیلی بیګا د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل د مارشل فهیم فاتحه به د جنازې نه یو ورځ پس په کابل کې واخیستل شي. نوموړی پرون په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له وجې د 55 کلونو په عمر کې وفات شو. افغان حکومت په دې غم کې د درې ورځو اوبیر منځلو اعلان کړی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشل فهیم د مړینې په اړه د خبرګونونو په دوام د هند حکومتي چارواکو د دې پیښې له وجې د افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. له دې مخکې د ولسمشر کرزي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امیدوارانو د سیاسي ګوندونو او د کورنیو او بهرنیو ادارو د مشرانو په ګډون نورو چارواکو هم د ښاغلي فهیم په مړینه خواشینی ښودلې. د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د هغې هوایي حملې غوښتنه نه وکړي چې په لوګر کې د ملي پوځ اسکر ووجل. تیره هفته د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د نړیوال ځواک په هوایي حمله کې د ملي پوځ 15 کسان وژل شوي دي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي غونډې ته ویلي دي د لړکی به د ملي امنیت شورا غونډه شوې وه. دغې غونډې ته د دفاع وزیر بسم الله محمدي ویلي چې د نړیوال ځواکونو اتلاف د خپلې غلطۍ بخښنه غوښتي او ژمنه یې کړې چې د شهیدو پوځیانو له کورنۍ سره به مالي مرسته کوي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د یورپی یونین د خارجه تګلارو مشر کیترین آشتن خبرداري ورکړي چې د دې هیڅ ګارانټي نشته چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر خبرې اترې به یوې اخیری جامع لوزنامې ته ورسي. نوموړي دا سرګندونې پرون په تهران کې د ایران د وزیر خارجه جاوید ظریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړي. په دغه موقع جاوید ظریف وویل هیواد به یوازې هغه لوزنامه قبلوي چې پکې یې د حقونو احترام وکړل شي. ایران او د کیترین آشتن په استازیتوب د نړۍ شپږ قوتونه په تیر نومبر کې په جنیوا کې یوې منځمهاله لوزنامې ته رسیدلی وو چې د ایران د اټومي پروګرام په سر روانې د یوې لسیزې راهیسې تنازع ته یې د پای ټکی کېښود. په عراق کې پرونی ځانمرګي چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېر 230 ته رسیدلې. عراقي چارواکي وایي چې په الهلا اخار کې په یو موټر کې ایښودل شوی بم د چاودنې له کبله د پیخه کې یو نیم سل نور کسان زخمیان شوي هم دي. پولیس وایي برید کوونکي په چاودن کې موادو ډک گاډې د تالاشۍ په یو پوستا کې والوزبو. رویټرز خبري ایجنسی د پولیسو د یو افسر د خلیلي کې د دې گاډې لک تر لګه 500 مسافرو اور واخیست او د دې مرکز یو برخه ویجاړه شو. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې په تیر 2019 کال کې په عراق کې د تشدد په پیښو کې سباندې 8,800 کسان وژل شوی دي. او رسته خبردا چې ټاکل شوی د امریکا صدر باراک اوباما به د چهارشنبه په ورځ د یوکرين د منځمهاله وزیر اعظم سره لیدکاته وکړي. د ملاقات د کریمیا سیمې له وجې د یوکرين او ماسکو ترمنځ شخړه کې له یوکرين سره د امریکا د ملاتړ سرګندونه کوي. وایټ هاوس وایي چې اوباما او آرسینی یاسینوک به په کریمیا کې روان د روس د پوځي مداخله د ستونزې لپاره د یو سوله ییز حل د لټولو په اړه خبري وکړي. وایټ هاوس همداراز وایي چې دواړه مشران به له یوکرين سره د نړیوال ټولنې د مالی مرستې په اړه هم بحث وکړي. پرون په سر خارکیف کې مظاهرینو ته د وینا په وخت منځمهاله صدر یاسینوک وویل یوکرین به خپل یو سانتي متر خاوره هم روستا ورنکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رونو ورده چې زموږ همکار منور شوړان د کول اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شي. د عوامي نشتل ګوند یو مرکزی مشر او سنټر افراسیاب پټکوایي واستوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره جوړ شو کمیټو کې پوز باید کار اونل لري.
خبرې ترې کول، موعدي کول، مذاکرات کول، کوم سیاسي عمل دی هغه په کار دار سیاسي حکومت یې سیول حکومت وکړي.
نن په افغانستان کې د ولسمشر د وړومبي مرستیال مارشل فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم وړومبي ورځ ده.
ټول امنیتي ځواکونه به د کابل په ولایت کې او نورو ولایتو کې چې ضروري د اداراتو لوړه کچه کې برقرار لري امنیت به ټینګوي.
په سواد کې د صحت د څانګې خزینه کارکونکي د خپل غوښتنو لپاره د مارچ د 15 نیټې نه په احتجاج لاس پورې کوي. او په بنو کې د یو ویډیا میډیکل کیمپ انتظام شو.
بس به دا هم چې دا مشال ریډیو چارو دلته یو سره مشر ډاکټر صاحب نه خبر شلی. بس په یو میاشت په بل نوم تاریخ مشر غلی یو سره مز ډیر پر شو.
سیمه اونلاین نو راپور نو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راوزمګړومبه موضوع ته د پاکستان د سند صوبې د وچکالې څخه د اغیزمن شوې ځلې ترپار کړ د خلکو سره د مرستو لړۍ شروع شوې ده. د سند حکومت چارواکي وایي د غزلې په لرو پرتو سیمو کې د ناروغ ماشومانو د درملنې لپاره ډاکټرانو او دوایانو لګول شروع کړی دي. په دغه اړه نور حال له سیمینا زمونږ همکار راکړي.
د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې د وچکالۍ او لګې څخه د غیزمنو شوو خلکو سره د مرستو لړۍ پرون د اتوار د ورځې راهسې پیل شوې ده. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه 13 ورځ د غیزمنو سیمو دوره کړې. د دورې په محل نوموړي د تر پارکر ضلع لری پروتو سیمو ته د ولګې د لاسه د غیزمنو ناروغانو د درملل لپاره د ډاکټرانو د شلو ډلو او دوایانو د لیګلو اعلان کړی دی. د دورې په محل اعلی وزیر د ولګې د لاسه د ماشومانو په مړینه او د دوی په ناروغتیا تشویش هم څرګند کړي. په دوره کې د اعلی وزیر سره ملګری او د سین صوبې د کلتور وزیر شرمیله فاروقی 13 شپه نا وخته مشال رډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې په یو هفته کې مرستې ټولو اغیزمنو خلکو ته ورسوي.
ڈکلیئر کیا تھا اور اتفاق
شرمیلا فاروقی وائی دا سیما منگ پتیرو وختونو کی هم افت زدہ گرزولی او دا ظلم هم افت زدہ بلل دا دل دا سو میاشت مخ کی دا غنم و پزرگون و بوری رسول شوی خو دا بدا مرغا دا حقی پا تقسیم اولو کی لزنده کار اخیستل شوی و تاوستا پتا دا چی پا دا غزند که دا کار اخیستون کو بسد پلتن دوام لری او زن کسان گوخ شوی هم دی وز دی سیمی تا نور حکومتی مرستی هم رسول شوی او دا دی دا تقسیم عمل دوام لری بلی خواتا یوش مرسیسی او مذهبی گندونو دا کراچه خار پا بلابیلو برخو که دا ترپارکر متاثرینو سرا دا مرستو لپارا کمپونا لگولی او اغیزمنو سیمو تا دا خوراکی توکو او دوایانو لگدولی پیل کردی دی دا ترپارکر زلی پا مرکز میٹه که موجود خبریال ریا سوهیل نن سهر مشال رڈیو تا ویلی پسی مکه دا اغیزمنو خلکو شمیر زیاد دی چل عملی دغل تا تروسا رسیدل مرستی کمی دی دا دی ترسنگ دا سیمی هسپتال تا للری پرتو کلیو سخا دا ناروغ ماشومانو دا راوڑن سلسله دوام لری
اور آج جب ہم اس ہسپتال میں پہنچے تو اس قدر مریضوں کا رش تھا
دی وای نن چې زه د دې سیمې هسپتال ته ورغلم نو دغه ته د مریضانو ډیره ګڼه ګونه وه هرې مور کوشش کولو چې د ماشوم ډاکټر مخکې معاینه کړي د میټۍ د هسپتال د وډونو څخه بهر هم د ناروغ ماشومانو درملنه روانه ده دا ضلعه زیاتره په کلو مشتمله ده او دلته د میټۍ دا هسپتال یوازنی لوی هسپتال دی د ریا سهیل په خبره له سیمې څخه د خلکو د وطنې سلسله هم دوام لري د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د دغه هیواد لومړی وزیر نواز شریف هم نن د ورځې په اوږدو کې تر پارکر ضلع ته ځي او دغلته به د اغیزمنو شوو خلکو او په تیره بیا د ناروغ ماشومانو له نږدې څخه لیدنه کوي یاد دی وی د سیند صوبې په تر پارکر ضلع کې د وچکالۍ له امله د سیمې خلک د قحط په څیر د صورتحال سره مخ دي د یادې ضلع په بیلابیلو برخو کې د ولږې او نورو مرضونو له امله په لسګونو ماشومان مړه شوي او په سلګونو نور په روغتونونو کې داخل دي
پداس حال کې چې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره د پاکستانی حکومت په مذاکراتي کمیټه کې د کوم فوزي افسر د شاملېدلو راپور نه راځي ډېر سیاسي ګوندونه د دغه ګام خلاف دي دوی وایي چې د سولې خبرې یو سیاسي عمل دی او په کار ده چې د ولس انتخاب کړی جمهوري حکومت ترسره کړي او فوز باید د خلکو د امنیت ساتنې دندې ته پام وکړي په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان تیر هفته په قومي سملی کې ویل چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په حکومتي کمیټه کې به بدلون راولي د حکومت د کمیټې یو غړی عرفان صدیقی هم ویلی وو چې داسې با اختیار خلک دی په دې مذاکراتو کې شامل شي چې د مهمو فیصلو واک لري پاکستانی رسنیو رپورٹ ورکړی چې د پاکستانی حکومت لخوا تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په حکومتي کمیټه کې د پوز د یو افسر د شاملېدو امکان دی خو ځینې سیاستوال د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې مذاکراتو کې د پوز د غړو شمولیت د جمهوریت په ګټه نه بولي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سېنېټر افراسیاب خټک وایي د امن خبرې یو سیاسي عمل دی او پوز باید پکې کارونه لري
فوج کار چې دی هغه معلوم کار دی هغه دی ملک دی سرحدونو حفاظت کول دی که بهر ته وي او که درنه لوی خطر پیښ شي نو فوج ورته روبلل شي مګر دا چې د خبرې ترې کول معاهده کول مذاکرات کول چې کوم سیاسي عمل دی هغه په کار دا چې سیاسي حکومت یې سیول حکومت وکړي ځنه خلک دا مثال ورکوي چې مشرف وخت کې فوج د خلکو مخکې معاهده وشوي هغه وخت وځي چې د فوج حکومت او د فوج کې سم ته درته گزارو او قبل چې معاهده کول هغه ځکه اعتباري نه وي چې خلکو ویل چې کوم حاکمان دی هغه نشته
د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا هم د طالبان سره د خبرو لپاره د پاکستانی حکومت په کمیټه کې د کومپوزي افسر د شتون ملاتړ نه کوي او وایي چې پوز باید د جمهوری ولسی حکومت په کارونو کې کار ونه لري او هر فیصله چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ شوی کمیټه کوي داغه احترام دی وکړي
دا سیول حکومت کار دے او فوج دا سیول حکومت تابع دے کو دا سم سوی دا فوج آغا نا آغا سیول حکومت دا فوج دا پکی سر کو وزاعت واری یا سر نو سر تب مشراخ دی دا طریقی سر دا کی دیشی او پاره کې فوج براه راست مدرس کول دا مناسب نه ده. فوج په ذات خود خو څه فیصله نشي کولی، خو هغوی کوئ څه ضرورت وي نو سیول حکومت ورته ویلی شي چې د دې مسئلې حل هغه کې مونږ نه ګڼو چې دېک سره بس فایده وشي، بلکې د سیول حکومت کوم اختیار چې دی هغه به کم شي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر غړی خورشید شاه هم تیر ورځ خبریالانو سره خبرو کې ورته نظر څرګند کړي. خو د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې یو مشر ملک اسماعیل کوکی خیل وایي که د کوم پوځي افسر په شمولیت طالبانو سره خبرې کامیابیږي نو هغه پې اعتراض نه لري. د دې سره سره نوموړی زیاتوي چې په دې خبرو کې د قبایلي سیمو د کوم استازي نشوالي هغوی اندېښمن کړي.
د خبرو په لار کې چې هر څه ضرورت وي او په باندې مسله حل کېدای شي نو په خبرو کې ورته ضرورت وي نو بعد خبره خو نه چې شامل شي پکې. کار خو وا چې قبایلو نمائندګي خو پکې وای کنه، ځکه چې مسله د قبایلو په کې را په علاقه کې را او د قبایلو نماینده پکې یو نشته. ضروري خبره دا وه چې د قبایلو نماینده وای پکې.
د پاکستان حکومت وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات خواوشا دوه نیمې میاشتې وړاندې شروع کړل. د خبرو په پیل کې طالبانو غوښتنه کړې وه چې پوځ د ځکه په دې خبرو کې شامل وي چې د دوی په وینا د مهمو فیصلو واک د پوځ سره دی، خو اوس په دې اړه د طالبانو نوی دریځ او د پاکستان د پوځ لخوا کوم بیان نه دی راغلی.
سیمه کې د امنیت لپاره د وسلوالو ټولګو سره خبرې اترې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر محمد افضل خان لالا ویلی دی پاکستان کې چې د امنیت په ځای کولو لپاره کومې خبرې کیږي دې کې باید د دواړو خواوو د حیثیت تعین وشي. نوموړی چې دا وخت د اروپا په سفر دی د بشار لیډو سره په مرکه کې زیاته کړې د امن لپاره باید افغانستان، پاکستان او هند حکومتونه په شریکه کار وکړي. نور د محمد افضل خان لالا نورې خبرې په دغه مرکه کې خبرې
دا یو عام اصول دی چې دا هارت وار نه پس هم په میز سره راځي کېنه به تفصیل به په میز سره دي. زه د دې ذهن ما دا خبره کوم چې په هغه کې چې څو خبرې کوي د طرفینو د جانبینو حیثیت معلومي چې په کوم حیثیت باندې دا جانبین خبرې کوي. هغه دوه ساورن پاور دي او دوه ملکونه نمائندگی کوي. یو شخص خوړلې بل فاتح تفصیل جگم دی نه په میز باندې کوي. او دا خبر چکی تو پدی کی دا جانبینو حیثیت سرے پاکستان دا حکومت حیثیت خواہوئی جما کام مالا دا اختیار رکھلے دے ما ووٹ گٹھلے دے دا آئین دے دا دی آئین تا رکھلے ما او دا زما دیا دا دا جگم دے نو شریعت دے دا تا کچھ بلکم فریق دے طالبان دا طالبانو کم حیثیت دے آیا دا حیثیت دی چې یو علاقه ده یا دا یو علاقې اوسېدونکي دي یا یو قبیله ده چې د هغې حقوق نه دی ورکړی شوي د هغې سره زیاتی شوی دی هغه غواړي د هغه غواړي خو بالکل حق دی او چې کوم حکمران دی د هغه فرض دی چې هغه ورکړي. خو که هغه هم وایي چې دا آئین نه منم، دا قانون نه منم، دا عدیان دا نه منم، دا چې ته د شریعت دا نه منم، دا چې زه څه وایم تا دی آیا دا امکان شته؟ او هغه وایي چې دا د دې د علاقې نه به فوجونه وباسې. نو چې فوجونه د علاقې نه هغه وباسي چا ته به حواله کوي؟ او بل دا چې دا اختیار خو قوم هم هغه حکومت ته نه دی ورکړی چې هغه د ملک علاقې حواله کړي، چېرته حکمرانۍ حق یې ورکړی دی د هغې، لیکن دا علاقو دا تقسیم حق خو نه دی ورکړی. نو دې چې علاقه حواله کوي دې پکې مې سره حواله کوي. دا مسله چې کوم دی دا زما په خیال باندې په دې انداز باندې چې څو پورې هغه حیثیت د جانبینو نه ښکاره شوی او مخکې نه هغه نه تشل شوی نو ډېره ګرانه ده. دا امکان نه لري امن راشي.
نو که دا عمل دومره نیمګړی دی نو بیا به دا حالات کم خوازي، یعنی دا امنیتي وضع به نوره خرابیږي او کنه د دې سبب لاره شته چې د غلطه امن پزیش
شاهین دا اعظم غواړي دا کېدې نشي چې مستقل دی یو فساد دی. د دې موجوده فساد نه ټول دنیا ته تکلیف دی. دا د شبیر دی کوم دا زه دا وایم، خاص کر په دنیا کې زمنګ منطقه چې دا چین رشن فیڈریشن ایران ترکی وسطیشار اور افغانستان پاکستان ہندوستان دا ٹول شامل خو پدی زمنگ پہ منطقہ کے جدید دادا تکلیف دے ٹول زیادہ تکلیف دے درے حکومت دے چاہ افغانستان دے پاکستان دے اور ہندوستان دے اوزو سردام شما ویری چپدی کی ددی حکومت نو خپل لاس دے کدی پیماندارانہ طور باندھے دیو بل گریوان پریدی او د خپل قام او دا عوام او دا غربا او فکر اگی نو دل دکی آمن کنون او بیاشت دے گواری کدی پا ایماندار دے بل گریوان پریدی دل دکی پاورا دکی آمن لگ دا چی طالبان دی او دا پتی جے کی ناس دی او دا چی کم دینو حملے کئی او دا اصلاح کئی تو آیا دا دی طالبانو پل کارخانے شتے دا اسلحے ددی خپل وسائل شتے جدا اسلحہ دونا حاضر لگی دا سوک ور گئی
تو عوامی نیشنل گونی مرکزی مشر محمد افضل خان للاو چی دا مشال ریڈیو سرے خبری کولی
دا مشال مرکہ دا مهم و شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د سینن په پانا په یو لیکنه کې راغلي دي د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملیاتو به کېدی شي د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو اثرات وي. مقاله کې راغلي دي له کله راهیسې چې پاکستانی طالبانو له افغانستان او قبایلي سیمو په پاکستان حمله شروع کړې دي، اسلام آباد سره دا فکر زیات شوی چې کېدی شي پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره ملګري شي. د دغه لیکنې مهم ټکي د استرار عالم مومن نور
د سی ان ان ویب پانی په یو مقاله کې راغلی دی د 2012 کال په لومړیو کې پاکستان په ډاګه د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي بدلون اعلان وکړ او د خپل خوخي د مفاهمت په یو پروسه کار پیل کړو. د دې ترڅنګ یې د افغانستان شمالي ټلوالې ته د رسایل لپاره په فعال توګه هم هلې ځلې شروع کړې. پاکستان دا تګلار وروسته له هغې خپل کړه کله چې دوی پر دې پوه شو چې یوازې د طالبانو ملاتړ سره ښکاري نه چې افغانستان د دوی د اثر لاندې راشي، ځکه چې طالبان اوس د دې جوګه نه دي چې د کابل کنټرول په خپلو لاسو کې واخلي. پر دې سربېره د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون د دې خبرې عکاسي کوي چې اسلام آباد نور په طالبانو اعتبار نه کوي چې دوی لپاره به پراکسي جګړه وکړي. اوس ښکاري داسې چې پاکستان غواړي د افغانستان په مشرقي او جنوبي برخو کې خپل اثر قائم کړي او دارنګ له دې سره به په کابل کې یو ګډ قومي حکومت په وجود کې راشي، کوم چې به دومره مضبوط نه وي چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي. د پاکستانی چارواکو کارپوهانو په اند د پاکستان د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د بدلون یو وجه په هیواد دننه امنیتي اندېښنې هم دي چې تر ټولو لویه خطره د تحریک طالبان پاکستان وسله واله ډله ده. لکه رهیسی چې پاکستانی طالبانو له افغانستان او قبایلي سیمو په پاکستان حمله شروع کړي، اسلام آباد سره دا فکر زیات شوی چې کېدای شي پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره ملګري شي. بلخوا کچېری افغان طالبان د پاکستان په وینا د سولې خبرو ته کینی او بیا هم په کابل د کنټرول په ترلاسه کولو کې ناکامه کیږي، نو کېدای شي چې له پاکستانی طالبانو سره ملګري شي او دارنګ د قوم پرستۍ پر اساس په وړه پیمانه د پښتونستان د جوړولو لپاره هڅې شروع کړي. له دې ګام سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېری خرابېدای شي. په مقاله کې راغلی دی خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته تحریکي طالبان پاکستان نشي ختمولی، ځکه چې طالبان په افغانستان کې پناه اخیستی شي. بلخوا افغانستان تر هغو د پاکستان مرسته نشي کولی تر څو چې اسلام آباد کابل ته دا باور نه ورکړي چې دوی به په افغانستان کې ګوتې نه وهي.
نن د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشل محمد قسیم فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم لومړۍ ورځ ده. چارواکي وایي د مارشل فهیم مړې به په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. نور حال د احمد تکل په راپور کې و.
نن د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشل محمد قسیم فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د لومړني مارشال مړی څرنګه چې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوی وو د خښولو لپاره د پلرني ټاټوبي پنشیر ته نوړل کیږي. بلکې په پام کې ده چې په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د مارشال فهیم د جنازې د مراسمو لپاره د عالی کمیسیون د فرهنګي کمیټې مشر مصدق خلیلی په دې اړه وویل: مخکې د پنجشیر په اړه ځینې نظریات وو، خو وروستۍ پریکړه دا ده چې دا مراسم په کابل کې ترسره کیږي او د فاتحې مراسم به هم له ښخولو یوه ورځ وروسته ترسره شي. په کابل کې د ښخولو په مراسمو کې به له بېلابېلو هیوادونو بهرني میلمانه او له ولایاتو څخه چارواکي او په مجموع کې میناوال ګډون وکړي. د مارشال فهیم د ښخولو د مراسمو عالي کمیسیون د کورنیو چارو د وزیر محمد عمر داوزی په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې دا مراسم باید په خاص پرتم ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د مارشال فهیم د ښخولو د مراسمو امنیت به څنګه نیول کیږي.
مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي نهادونه لکه ملي اردو او نور مختلف نهادونه ته سپارل شوی. د امنیت د نگانه خاصه اندښنه نشته. ټول امنیتي ځواکونه به د کابل په ولایت کې او نور ولایتو کې چې ضروري د وزارتو لوړه کچه کې به قرار لري امنیت به ټینګوي او د کرنیت د نگانه کوم خاص تشویش نشته.
افغان حکومت د مارشال فهیم د مړینې په مناسبت په ټول هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. په دې ترڅ کې به په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. همداراز حکومت د جنازې په ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې. اړوند کمیسیون له ټولو رسنیو غوښتنې دي چې په دې ورځو کې د ملي ماتم د روحیې د مخالفو سندرو او پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم پرون د 50 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. افغان چارواکي وایي چې د نوموړي د مړینې علت د اوږده ناروغي و. مارشال فهیم په 15 کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال و. نوموړي د افغانستان د وروستیو نږدې 4 لسیزو په تحولاتو کې مهم رول لوبولی.
او تر اوسه سوات ته چرته د لیډی هیلث ورکرز اسوسییشن مشران وایي د 13 سلور مشتو رئیس دي ته د حکومت له خوا تنخواګانې نه دي ورکړل شوی. لدې وجه دی مجبور دي چې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه د حکومت پر ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. زموږ همکار د منګورنا نور حال راکړي.
سوات لیډی هیلث ورکر اسوسییشن مشر ناهید بهادر مشال ریډیو ته وویل چې زله سوات کې د 2200 خزینه کاروندانې د 13 میاشتو راسې د تنخواګانو نه اغستو لوجې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې وجې دوی د مارچ 15 نیټه څخه د هر قسمه سوکې نه کولو په ګډه فیصله کړې ده. تحصیل قبل کانجو ډیری یو خزینه طبي کارکونه الیا وهاب وای د ترخاګانو نه ملاویدو او بیا په مقرره نیټه نشوالی لوجي د دوی ژوند ډیر په مشکله شوی دی.
دکانداران نه لږه قرض نه راکوي. میاش زرا سره قرض دار وکی نشو خووله چې مونږ تاسو قرض پیسې راکړو. مونږ تاسو له په پلان کې ټیم باندې مونږ تاسو ته پیسې بیا درکو. سکولونو کې څونه د وړو راځي لکه شانتي اکثر راته او ماشومان د سکول نه
په سوات کې د خزینه طبي کاروندانو کوارډینیټر ډاکټر محمد نعیم خان په دغه اړه وایي
که د ډینګي په حواله شي، کاغه د پولیو په حواله شي، کاغه د فیملی پلیننګ په حواله شي، کاغه مطلب د نیوټریشن په حواله شي، د ایچ ډبلیو په دې کې ډېر یو مرکزي کردار دی. خو بدقسمتي دا راځي چې زمونږ د دې مرکزي کردار دا خلک همیشه زمونږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي.
د سوات صحت محکمې چارواکي وایي چې د صحت د کاروندانو لپاره د ترخواګانو او نورو مسلو حل کولو په اړه د مرکزی حکومت څخه رابطې کوي او بیا بیا ورته دغه ستونزې وړاندې کوي. دوی تمه لري چې دغه ستونزې به زر تر زره حل کړي شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راځي. امان الله خان یو ستر انسان و.
عظیم زلی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی فرمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
قاضي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی.
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ورور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر درد.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري.
اردن ګدرنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمه بجې کېدونکې د منور شان په مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سند قازه پولیسي متر پار کړ دوره کوي او هلته به د متاثرینو سره د روانو امدادي هلو ځلو جاج اخلي. د سند صوبې چارواکو ویلي په تر پار کړ سیمه کې په تیرو دوو میاشتو کې سباندې شپېته ماشومان د قحط له وجې مړه شوي دي. د عوامي نېشنل پارټي یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقي وزیر محمد افضل خان لالا وای د حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن مذاکراتو په لړ کې په کار دي چې د فریقانو حیثیت واضح کړی شي. نو موړه زیاتوي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ سره مخ دي او په همکارۍ سره به د دې مسلې د حل لار لټوي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشل محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم به سبا یعنی د نهه په ورځ ترسره شي. نوموړی پرون د ورپېخې ناروغۍ له وجې د 50 کالو په عمر کې په کابل کې وفات شو. د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د هغې هوایي حملې غوښتنه نه وکړې چې په لوګر کې یې د ملي پوځ عسکر ووژل. تېره هفته د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي پوځ 15 کسان ووژل شو. د یورپ یونین د خارجه تګلارو مشر کیترین آشتن خبرداري ورکړې چې د دې هیڅ ګارانټي نشته چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر خبرې اترې به یوې اخیری جامع لوزنامې ته ورسي. بلخوا د ایران وزیر خارجه جاوید ظریف وایي ایران به یوازې هغه لوزنامه قبلوي چې پکې یې حقونو ته احترام ورکړل شي. په عراق کې پرونی ځانمرګي چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 200 تر رسیدلې. عراقي چارواکي وایي چې په الهله خار کې په یو ګاډي کې خودل شوی بم د چاودنې له وجې دغه پیخه کې یو نیم سل نور کسان زخمیان شوي هم دي. داکل شوی چې د امریکا صدر باراک اوباما به د چهارشنبه په ورځ د یوکرين د منځمهاله وزیر اعظم سره لیدو کاته وکړي. دا ملاقات د کریمیا سیمې له وجې د یوکرين او ماسکو ترمنځ شخړه کې له یوکرين سره د امریکا د ملاتړ څرګندونه کوي.
مهم خبرونه مور د اردن کو سردی اسلام آباد ته چرته زمونږ همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکلي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ته خزانه وزیر اسحاق ډار سره د تیر خالی په ورځ ملاقات وکړو چې په کې مالی کال 2014-15 لپاره د پاکستان فوج دفاعي بجټ کې 15% تر 40% پورې اضافه فیصله وکړي شو. اداري لیکي چې د دې کې څه شک نشته چې د هر حکومت قامي سلامتي اولنی ترجیح وي او د مضبوطی دفاع نه په غیر ملکی سلامتي برقراره ساتل مشکل کار وي. په موجوده حالاتو کې پاکستان د دنانی او بارانی سلو سره مخ دی نو دفاعي بجټ کې اضافه پکار ده. اداري لیکي چې پاکستان وجود کې دراتلو وروسته د هند سره حالات خراب وو او دغه وجه وا چې حکومت ملکی سلامتۍ په خاطر هر کال په بجټ کې یو غټه برخه دفاع لپاره کړي. بلخوا افغانستان صورتحال او ملک کې بدامنی خوراونکو عناصر او لوجه دفاعي خرچونه 2 گنا زیات شوی دي نو دا وجه هم دا چې په دفاعي بجټ کې اضافه وکړي شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکي او وایي چې ملک کې د بدامنی پیښو مخنیوي هند او افغانستان پولیس آرمی او دفاعی ساز و سامان اخستو لپاره پاکستان فوج ته د زیاتو پیسو ضرورت دی او خزانه وزیر اسحاق ډار پاکستان فوج مشر راحیل شریف ته تسلی ورکړه چې موجوده حالات پرانا کې بعد د فوج ټول دفاعی ضرورت پوره کولای شي او په ملکی سلامتۍ باهت قسمه سمجوته و نکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې دفاعی بجټ کې 15% تر 40% اضافه ورستو دا به 200 ارب روپو نه زیات شي کم چې روان کال کې 650 ارب روپۍ دی. مشرق ورسپانه خپل اداري کلیک کې چې د تیر خالی پورس د نړۍ زیاتره ملکونو په شمول پاکستان کې هم د خزو نړیوال ورځ مانځلې شو او د ورځ مناسبت سره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یوې غونډې تابع کړی شو چې په کې په 2 اسمبلی زنانه او غړو کې صرف 4 غډون وکړو. اداري لیکي چې دا قسمه غونډې صرف نمایشي وي او مظلوم خزو ژوند خکولو کې دا قسمه غونډې هیڅ بدلون نه راولي ځکه چې دا قسمه غونډو ته د لری پرتو سیمو زنانه او رسایي ډېره مشکله وي. اداري لیکي چې پاکستان کې په خزو تشدد کې کیږي. دوی لپاره د ملازمت موخې ډېرې کمې دي او دې ترڅنګ زیاتره زنانو مسله دوی د خاندان د غربت سره تړلې ده. خاندان خوشحاله وي نو ښځه به هم خوشحاله وي. نو حکومت او غیر سرکاري ادارو له پکار دي چې د زنانو د حقونو تحفظ دی یقیني کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان روزپانې پر ویبپاڼه خپرې شوې لیکنه کې راغلي په دغه هیواد کې د طالب وسلوالو د فعالیتونو د دوام لپاره د کراچۍ ښار حیاتي ارزښت لري. لیکنه زیاتوي نه یوازې دا چې طالبان د مالي کومکونو لپاره پر کراچۍ ښار تکیه کوي، بلکې اکثره ملګري او مشران یې یاد ښار ته پناه وړي. د لیکنې له مخې کراچۍ چې د پښتنو تر ټولو لوی ګڼمیشت ښار دی، د طالبانو درې بېلابېلې ډلې پکې مخې ته راغلي چې د ښار یو شمېر سیمې تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. لیکنه کاږي په تیر 2009 کال کې چې کله پاکستانی پوځ د هیواد په سوات، جنوبي وزیرستان، مومند جنسای، باجوړ، دیر او نور شاوخوا سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړل، له دوی څخه اکثر یې د کډوالو په جامه کې کراچۍ ښار ته لاړل. د وسلوالو ګیری او سرونه وخرایل، د لاسو مزدورۍ کول او د خپل یو نیټورک جوړولو لپاره مناسب وخت انتظار کول پیل کړل. ورځپاڼې په کراچۍ کې میشتو د پښتنو مشرانو، کارپوهانو او پولیس چارواکو په حواله لیکلي چې طالبانو د یاد ښار پښتون میشت سیمې یا خو په بشپړه توګه او یا هم تر ډېره بریده د خپل نفوذ لاندې راوستې دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو په کراچۍ کې عوامي نېشنل پارټي په نخښه کړې او یو شمېر غړي ورته وژلي دي. د ان پی او ایم کیو ایم مشرانو د کراچۍ ښار پښتانه اوسیدونکي د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د دې لپاره چې په یاد ښار کې د خپلو وروستیو عملیاتو پر مهال یې د طالب وسلوالو نیولو لپاره جدي هڅې نه دي کړې نیوکې کوي. بلخوا له متحده عربي اماراتو خبریدونکي د نېشنل لومې ورځپاڼې د نړیوال بحران ډلې په نوم له یوې ادارې سره د کار کوونکي مشر څېړنکار ګرام سمیت هغه لیکنه خپره کړې کومه چې نوموړي په افغانستان کې له شپږو میاشتو تیرولو وروسته لیکلې ده. سمیت وایي افغانستان ته زما د سفر هدف دا و چې وګورم د نړیوالو ځواکونو وتل به په دغه هیواد او ټولنه یې څه اغیزې وکړي. نوموړی زیاتوي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني ځواکونه دېره دي چې د روان کال په پای کې به شمیر 20,000 ته راټیټ شي. د سمیت په خبره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو په صورت کې ښایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو بهرني سرتېری هم پاتې نشي. نوموړي په خپله لیکنه کې اندېښنه ښودلې چې وایي که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره په کافي اندازه مرستې ونه کړي نو کېدلی شي واګې د طالب وسلوالو لاسو ته ورشي.
هارون بچاو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول، اوریدونکو سو راپور ګلف نیوز او ورځپاڼې لیکلي دي پاکستان باید د سخت دریځ د ختمولو او د ترهګرۍ پر ضد خلکو یو کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په دغه لیکنه کې راغلي دي چې حکومت دې د نویو امنیتي ادارو د جوړولو پر ځای په موجوده استخباراتي او امنیتي ادارو کې د ښې همکارۍ د پیدا کولو لپاره کار وکړي. د لیکنې مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ګلف نیوز رسپانه لیکي د پاکستاني حکومت لخوا د قومي امنیت لپاره نوې اعلان کړې پالیسۍ د جوابونو د ورکولو پر ځای نورې پوښتنې راپورته کړې. د لیکوال په خبره د پالیسۍ کې د شپږش جاسوسي ادارو د موجودیت خبره شته، خو دا پکې نه درغلي چې د دې دومره ډیرو ادارو ترمنځ د همکارۍ لپاره هم څه کړنلار موجود ده او کنه. د ورځپاڼې په خبره پاکستانی پولیس امنیت نشي ساتلی او تر ډیره پرې خلک د دغه کار لپاره باور هم نه لري. نو ځکه دا د حیرانۍ خبره نه ده چې پاکستان کې شخصي امنیتي کمپنۍ ښه کاروبار لري. لیکوال وایي په کاردا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پولیسو کې اصلاحات وکړي، ځکه چې د هغه په خبره د پاکستان پولیس د دې پر ځای چې د جرمونو مخه ونیسي په جرمونو کې لاس لري. لیکوال د دې وجه دا ښیي چې پر پولیسو څوک د حساب ورکولو لپاره زور نه راوړي او خپل سری وته پرېښودل شوی. ګلف نیوز رسپانه لیکلي چې د نواز شریف حکومت دې د بیانونو ورکولو پر ځای عملی کار وکړي او د ترهګرۍ او سخت دریځۍ جرړې دې وباسي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو خلاف د سختو ګامونو اخیستلو لپاره دی د خلکو د پوهولو په خاطر کار وشي، ځکه چې د پوځي زور استعمال لپاره د خلکو ملاتړ ضروري وي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت له څو میاشتو راهیسې د پاکستانی طالبان سره د سولې لپاره مذاکرات شروع کړي، خو بیا هم په دې ملک کې وینه تویدل نه دي بند شوي او د وسلوالو بریدونه د پخوا په شان دوام لري. دا لیکوال په خبره د دې معنی یا خدا دا چې تحریک طالبان پاکستان په ټولو وسلوالو ډلو واک نه لري او یا خو له دوه مخې پالیسۍ کار اخلي. د ګلف نیوز په دې مقاله کې وړاندې ویل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باید د یو داسې حکمران په حیث رامخ ته شي چې ملک په جګړه کې ښکیل او د ترهګرۍ د لوی بحران سره مخ دی. لیکوال وایي د دغې سوچ سره به د پاکستان چارواکي وکړی شي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او ترهګرو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د نیوز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلی دی چې په پاکستان کې د سیاسي مشرانو کمی دی او موجوده حکومت د فیصلو توان نه لري. په دغه مقاله کې دا هم راغلی دی چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو په اړه د مخمسې ښکار دی. نور مهم ټکی له ګل ایاز نه وو.
د پاکستان انګریزي ژبې د نیوز او ورځپاڼې په دغه هیواد کې د مشرانو بحران تر عنوان لاندې د لیکوال ایاز امیر مقاله خپره کړي. په مقاله کې راغلي موجوده حالت د پخوانی قصو په شان دي چې پرې خپه شي او که وخاندي. حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره فوج هم شاملوي او غواړي چې فوج هم ورسره دا تریخ ګوټ وڅکي. لیکوال د حکومت او طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې د استازو په اړه لیکي چې دغه استازي د مسخرو په شان کار کوي. د دغه کسانو د امن په اړه دا خیال دی چې وسلوالو طالبانو ته ریاست حواله کولو سره هر سبا سم شي. د دې په اند بل هیڅ یو لار نشته چې وسلوال پرې مطمئن شي. لیکوال وایي په داسې حالاتو کې چې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي، فوجیان وژل کیږي، حکومت د طالبانو لپاره لارې او جوازونه ګوري. لیکوال وایي چې په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف په ګجرات کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې د اسلام آباد عدالت بریدونه کې د نورو ډلو په شمول د هند استخباراتي ادارې د را لاس هم کیدی شي. لیکوال وایي چې حکومت د فیصلو توان نه لري او په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو کمی دی. د دې هر څه ګټه طالبانو ته رسیږي. وسلوالو د ډزبندۍ اعلان وکړو، حکومت ورسره اند دې مرسته کوي چې وسلوالو څو ځله د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه خو حکومت ورته جواز ګوري. حکومت په بل تناظر کې د حالت داسې سیړي چې د خوشحالولو پالیسۍ سره هیڅ قسمه جګړه نه رامنځته کیږي. نو د پاکستان ولس ته به وویل شي چې تاسې صبر وکړئ، ځکه چې په دې کې به وخت لګي او په اخره کې به هر څه سم شي. خو تاریخ دا سبق ښیي چې دا تګلاره ناسمه ده. طالبان بچرې هم په رضاکارانه توګه وسلې ونه غورځوي. لیکوال په مقاله کې یوې بلې خطرې ته په اشاره سره لیکي چې داسې قسمه ټولنه کې حکومتونه خپله ډېره نااهلي وښایي، نو بیا خلک فوج ته منتظر وي چې معاملات په خپل لاس کې واخلي او داسې د دې هیواد په تاریخ کې څلور ځله شوي دي. لیکوال ایاز امیر په مقاله کې زیاتوي چې د هیواد فوج د کمالستانو فوج نه دی. دې فوج د ازادۍ لپاره جنگ نه دی کړی. کچر بیا دغه فوج ته بلنه ورکړې شوه، نو بیا به د 1971 کال په شان حالات رامنځته شي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې په ترپارکر سیمه کې د وچکالۍ حالاتو ته کتنه کړې ده. په راپور کې لیکل شوي دي چې په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر ماشومان د لوږې له امله مړه شوي دي. ورځپاڼه دا هم لیکي وخت راغلی دی چې حکومت خپله ذمهواري وپیژني او د سیمې اوسیدونکو لپاره څه وکړي. مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې که قدرتي آفتونو ته وکتل شي نو په دې لړ کې د هیواد تیار نه اوسېدل د حیرانتیا خبره ده، خو داسې نه ده. د پاکستان تر پارکر هغه سیمه ده چې ژوند پکې په مشکله سره تیریږي او کلنۍ وچکالي آبادی له خطر سره مخامخوي. داسې رپورټونه دي چې په تیرو دریو میاشتو کې 120 ماشومان د خوراک د کمی له امله مړه شوي دي. ورځپاڼه لیکي دغه ماشومان د لوږې له لاسه په ډېره دردناکه طریقه مړه شو. د روان کال په فروری میاشت کې 2 ماشومان مړه شوي دي، خو د سند حکومت او د صحت نړیواله اداره په سم شمېر څرګندولو کې زړه نا زړه دي. په دغه صحرایي سیمه کې د 2000 کلو نه په راټولو شوو معلوماتو کې هم فرق دی چې اصلي شمېره نه ښایي. ورځپاڼه لیکي له شواهدو سره سم دا ښکاره ده چې په ترپارکر سیمه کې یو بشري بحران موجود دی چې په سمدستي ډول پاملرنې ته ضرورت لري. بیلابیلو چارواکو او سیاستوالو یو ځلی د سیمې دورې شروع کړي دي چې یو ښکاره نښه ده چې په سیمه کې حالات ډېر خراب دي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې یاده مسله د بارانونو په سلسله کې د بدلون له امله زیاته شوه چې ډېر لږ بارانونه وشو او حکومت د خپلې مرستې کلنۍ پروګرام وځنډولو. دغه پروګرام په عامو حالاتو کې د نومبر دسمبر د میاشت نه شروع کیږي او تر سپرلي پورې دوام لري، خو سخت کال داسې ونه شو. صوبایي حکومت د 2012 کال د مرستندویا کار لپاره ترانسپورټرانو ته تر اوسه پیسې نه دي ورکړي چې دوی هم نور کار کولو ته تیار نه دي. په عین حال کې په لوی شمېر کې ساروي، ګډي، بیزي او موران مړه شوي دي. ورځپاڼه لیکي کچهري په سمدستي ډول تر پارکر سیمې ته مرستونه رسول شوه، نو د قحط حالات په د سیمې اوسېدونکي سخت اغېزمن کړي. د ورځپاڼې په خبره د ناسمې حکومتداري او غیر منظم کار له امله د سیمې نیستمن خلک له مرګ سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه باید بدل شي او وخت راغلی چې ریاست د تر پارکر سیمې او دغلته د اوسېدونکو د ژوند د بهتره کولو لپاره رښتینې ذمهواري په غاړه واخلي.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې د 12مې نیټې نه د 9م او 10م جمعات د بورډ امتحان شروع کیږي. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا د ځینې سیمو نه زده کوونکي بې کوره دي، دوی به امتحان چرته ورکړي او د دې لپاره حکومت څه انتظامات کړي دي د منور شاه په راپور کې.
قبایلی ځوانان چې د خپلو سیمو نه د بدامنۍ له وجې کډوال شوي، د نورو مشکلاتو تر څنګه د تعلیم په لړ کې هم یو شمېر مسلو سره مخ دي. د هر تعلیمي کال خواري په امتحان کې په کار راځي چې که په کې ښه کارکردګي ونه کړل شي نو د یو تن دغه کال ضایع کېدلې هم شي. د راتلونکو چهارشنبه نه د 9م او 10م جمعه د بورډ امتحانونه شروع کیږي. د جلوزو کډوالو کیمپ کې د مومند جنسي نه بې کوره شوی یو ځوان شاه سعود د راتلونکو امتحان په حق لوي
کاثر په باسي په یو کاسان لکه خپل کلی حال شو بل دای دې شنوال ته ټول سہولت موجوده هغه تا سہولت نشته دی بل پر انتظار نشته خامخا کو کاسان پرشر دباو پر اوزي یو به ستړي کمزور یو بل داس حالات کی سربا کوین ستړي مکوله فل کدل ته خان تا صفه د جی جی خینی دی او نه دی بلیس تنظیم نه نور یک باران چی سیلیشن بتا
بلخوا د جلوزو کډوالو کیمپ کې د دغه های سکول پرنسپل ایوب خان مشال ریډیو ته وویل دوی پوره هڅه کړي چې د کډوالو ماشومانو ته کورس په خطر طریقه سره ورسوي، خو بیا هم د دې زده کوونکو حالات د عامو زده کوونکو نه بدل دي.
سر څنګه موږ هغه مکمل فورسم کمپلیټ کړی دی او بل د پیپر څخه هم حل کولو طریقې کار دی هغه موږ هغه ته خوده لري. د دې نه علاوه ستونزې خام خام متاثر دي نو زما د بورډ او کام نه دا غري سوال دی چې را تاسو د دې سره په کوم کمپیرزن کوم کې نور او حاضر سره چې هغه ته مکمل سہولیات ازري ګل دی او دې ته د سہولیات نشته نو په څه تاسو په مارک کې د دې سره کنسټیشن دی چې هغه چې را دی کوم یې پیپر کړی دی او دې کوم یې په یو کې پاتې نه مارک کې د دې سره کنسټیشن دی.
داراز د پیښور د بورډ چیرمن ډاکټر محمد شفیع افریدی مشال ریډیو ته وویل دوی د کډوالو زده کوونکو لپاره امتحان کې د هر ډول سہولت ورکولو کوشش کوي.
مو کوشش تا کوم چې زمونږ کومه دغه علاقې دي کوشش تا کوم چې کله چې دوه درو نمبر باندې پاتې کیږي نو مو یې دک کوو پښکوي چې هغه نغلا را نشي راونه ورځيږي هغه مخ شي زمونږ لا پته ده مونږ خپکیږو بدل چې مجبور دي مسلې دي کنه ډیر مو په ځله خپکیږي صافه خبره ده کوم مخکې دا دوی دا حال په تناسیو بیا ما بدل کړ بالکل په چین کې نه وته جوړ کړو چې ما چیرې راځي نه ورته سي دا چې تقریبا شل دوه دوه شتا کیلومتر لري وتر نام دوه ما خبره ده چې فیس تا غته نه لو هغه مو ورته معاف کړی زم تقریبا زمونږ په یو حال باندې ډېری پیسې لګي مطلب چې په دې باندې 3 لک روپۍ لګي.
د جلوزو کډوالو کیمپ کې د 9م جمعات دریش او د 10م جمعات 15 زده کوونکي د بومندو او خیبر جنسي سره تعلق لري چې د پیښور بورډ کې به امتحان ورکوي. دا راز 9 زده کوونکي چې په 9م جمعات کې دی او د باجوړې جنسي سره تعلق لري د ملکند بورډ کې به امتحان ورکړي. چارواکي وایي که څه هم د امتحاناتو د قوانینو مطابق د زده کوونکو داش میره ډیر ښکته ده، خو دواړو بورډونو دغلته امتحاني حالونه منزور کړي چې پکې به د بې کوره شوي طالب علمان په سهولت سره امتحان ورکړي.
اوردونکو د مشال ریډیو په خبرونه روغتیا او درملنې کې سو ونه وړاندې ډاکټرانو ولستا د مفت علاج د سهولت ورکولو اعلان کړو چې دغه وروسته یو ځل بیا په بنو کې دوه ورځې فری میډیکل کیمپ جوړ کړی دی او د وزیرستان بنو لکه مروت او خو شانه لویش مېر کې مریضان د کیمپونو ترغلي دي. د سیمینا زموږ همکار په دغه اړه راپور راکړي.
دغه فری میډیکل کیمپ ته د وزیرستان بنو لکه مروت او خو شانه راغلي مریضان وایي. مشال ریډیو باندې اعلان ورسته دغه کیمپ ته راغلي او ډیر خوشاله دي چې مفت علاج یې کیږي.
ڈاکٹر صاحب نہ بارش لی بیس تیوہ میاں بل نم تاریخ مشرو گلی یه نسار میز دیر پارک شو ازدم شناسی مسئله وا شلیو ندیر خشلیو نمیش خود دیما مخانوش تا دچی میش لرل ردیم ای چه دسته لجی ناوشی به میش نرسه خودی
بکم جان از خود تانک نرو خلاهیم دما شال ردیو بازاریا خبر شولا از ریسان نره پرتیلا کی دی از دم مدیکال سوالیات نشته دای نرده که دنداز پچار دو چنور و دکترم فری مدیکال کمپینا ولا گای
نم دم آجی شج هان دای جنوبی وزیرستان وانان پوس کای ورتایی ورتا مور ردیو لگا ولا بیه دا خبرامو مشال ریجنارو در دایرفان الله چې کومه خبره ورسره کړلې په ټلیفون مې ورته وکړ بیا د 9 تاریخ ته باندې ترڅې اوس د نن باندې تر ولای وګا پاکستان د هر شي یو ډاکټر شتا کنه نن کا د خدای پر د داسې کورینه شریکو د خلکو ډیر آرام مل شي
په دغه فری میډیکل کیمپ کې د پیښور نه راغلی ډاکټر عرفان الله وای دغه شان فری میډیکل کیمپونه به په روانو ورځو کې د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې لګولی شي
اول پښتانه افغانان دا خلک تعلیم نه لري پوهه نه لري د وړو وړو بیمارو لپاره غلطو ډاکټرانو ته ځي یا کویکس ته ځي او یا سہولیات نه وي نو مونږ کوشش دا کوو چې په مختلف ډسٹرکټ هیډ کوارټرز کا افغانستان کې دي که پاکستان کې دي چلته کې مونږ منتلي دغه سي ارینجمنټ وکړو خلکو ته علاج وکړو
بنو کې دا پېښور میډیکل سنټر مالک عبدالرزاق وزیر مشال ریډیو ته وې د دوی په سیمو کې خلک د صحت سہولتونو څخه محروم دي
میږ دا سوچ وکړه چې یاره د دغې خلک چې څنه څه د دې تکلیف کام شي ختمېدای خو نه شي دغې کمولو لپاره میږ دا کوشش وکړو چې میږ روشي فری میډیکل کیمپ کې او دته چې کوم څه فایده ورسي
دغه کیمپ ته راغلي مریضان وایي که دغه شان فری میډیکل کیمپونه په بیا بیا جوړ شي نو غریب ولس به ترې ګټې پورته کړي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم است
افغانان چو باری بی شک چو باری
زینم دیر سخت را باری تیرم یه هر چه تیرم
دوست مکلا مسلسل تعلیم اداره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په جمهوریت کې د بدامنۍ د پرلپسې پیښو وروستو په د علاقایي ذمواری د اصول د لاندې د سکندر خیلو او تورخیلو قبیلو د مشرانو مراعات بند کړی دي خو د یادو قبیلو مشران وایي چې دلته د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي او امنیت ساتل خو د حکومت ذمواری ده نور تفصیل په دغه راپور کې و
پولیټیکل چارواکی وای چې په دې وروستیو کې د دوی په سیمو کې پر لپسې بمی چاودنې وشوې او د پولیو ضد کمپین کارکوونکو د ساتلو دپاره ګمارل شوو خاصدارو ته پکې مرګ ژوبله واوړېده او دلته د ناټو سپلای په ډرایورانو باندې هم د وسلوالو لخوا بریدونه ترسره شول خو د یادو قبیلو خلک خپله علاقایي ذمواري نه پوره کوي او په امنیت قایمولو کې حکومت سره کومک نه کوي نو ځکه مو د اف سی آر قانون تر لاندې د دوی مرات بند کړل خو بیا د سیمې مشران وایي چې د امنیت ذمواري د حکومت ته او د دوی مرات بندول جایز کار نه دی په دې حکله د جمرود سیمې او مشر ملک اسرار الله مشال ریډیو ته وایي
موږ دا خبره کوو چې دا پابندي ناجایزه ده ځکه چې د علاقایي ذمواري خبرې مخکې بدلې وې اوس بدلې دي علاقایي ذمواري مخکې خو ځکه وا فرض کا مو په یو علاقه کې ظلم پیژندو جیب قطر ملین پیژندو او اوی یو یا دوه کسانو نو په آبان دی ویل مشر دی ملک هول وو اوی حکومت ته موږ راوستو ویم نیو نو هغه خبرې آسانې وې اوس خو
د خیبر جنسی د جمرود سیمې د مشرانو د مراتو د بندیدو په حق له مشکله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلۍ دپاره منتخب شوي غړي الحاج شاجګل اپریدي سره رابطه وکړه نو دوی یوازې دومره وویل چې موږ په دې حکله د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او زر به دغه ستونزه هواره شي د جمرود کوکی خیلو مشران وایي چې باید د دوی د ټولو قبیلو مراد ته بحال کړی شي او د دوی د خلکو د ډومیسایل سرټیفیکیټ او شناختی کارت جوړولو د غستون زده هم هواره کړی شي
مشال ردوږي اوریدونکو اوس یو بل راپور د ایتالیا هیواد په مادي مرسته د ننګرهار د کانال ریاست په ختیځو ولایتونو کې د اصلاح شویو وحشي زیتونو د سکتور د پرمختګ په خاطر د ورځنی ښوونیز سیمینار د تور پر اوس پیل شوی دی. په دغه اړه له سیمې زموږ همکار راپور راکړي.
د اصلاح شو او وحشي زیتونو د پرمختګ په خاطر دغه سیمینار ته په ننګرهار سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه د زراعت یو شمیر مسؤلین رابلل شوي دي. د ننګرهار د کانال ریاست مشر انجینر زیارت ګل راحیل وایي د وحشي زیتونو د اهالي کېدو په خاطر یې دغه درې ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی دی.
مونږ د مختلفو ولایتونو د کونړ، ننګرهار او لغمان د ولایتونو څخه د کرنې مسؤلین او د هغه کسان چې په جنګلات کار کوي داغه پرسونل تر څنګه د جنگلاتي ساحو څخه عام دکانان او د اتحادیو مسولیت غوښتي ترڅو د هغوی سره مونږ د دغه زیتونو د اهمیت په اړه، زیتونو د اهلي کېدو د تخنیکونو په اړه باندې مونږ خبرې وکړو او دا یو عامه پوهاوی بڼه غوره کړي.
د لغمان د کرنې ریاست مشر محمد اسماعیل دولتزی وایي چې دوی به په طبیعي ځنګلونو کې د وحشي زیتونو اصلاح کول ډیر ژر د ولس په همکارۍ پیل کړي.
په لغمان کې الحمدلله د 3000 هکتار نه زیات ځمکه په وحشي زیتون باندې پوښل شوې ده. تر دغه دمه پورې هغسې توجه چې په کار ورته توجه نه ده شوې. خو موږ په تیلې ده چې اوس د ولسونو په همکارۍ باندې د کرنې وزارت د مسلکي او فني پرسونل په همکارۍ باندې د دې د پیوند چارې شروع کړو.
کونړ هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو ډک دي چې د زیتونو وحشي بوټي پکې هم شتون لري. د دغه ولایت په کرنې ریاست کې د طبیعي منابعو عمومي مدیر متی والله وایي چې له ښوونیز سیمینار وروسته به دوی هم په بیلابیلو ولسوالیو کې د زیتونو د بوټو د اصلاح کېدو چارې پیل کړي.
تر اوسه موږ په زیتونو د اهلي کولو په باندې کار نه دی کړی. دی ورکشاپ ته تقریبا موږ 10 نفر راغلي او اکثره د ځنګلي ساحې یا د ولسوالو خلک دي موږ سره. دوی عملا دا سیمینار به ویني او د کانال ریاست په همکارۍ باندې چې دوی موږ ته قلمه وند دغه شی همکاري را سره وکړو نو عملاً به ان شاء الله موږ دغه په کار باندې اقدام کوو.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي دغه سیمینار د ایتالیا هیواد د هغو نه لکو ایرو د مرستې برخه جوړوي چې د زیتونو د بوټو او فابریکې د رغولو په خاطر د ننګرهار کانال ریاست په واک کې ورکړي دي.
اوریدونکو هم د سر زمونږ سهار د خبرونو خپای ته رسی. په راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور همکاران راځي او د لړۍ به تر مازدیګر تر شپږو بجو دوام لري. تم دې سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بزری له اجازه ورکړي. د الله په امان.
ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنایا وارا ولی مال دی دو ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا قلبا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
ہمت نرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کرے سکندر بخترا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا ساتر نشاما زبے گٹ ماں سب گٹم
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
پیخی مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لکھ گلاب را دس پوگ میں نل آکا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زاردر نشاما جنت پہ کھرما جنت پہ کھرما
اے خدایا کلا اے خدایا